پراخوي بل ورته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورځنی ژوند چلنجوي لکه ویره او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلې کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړېږي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ
رازی میندو توا کور کرو ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاک و پشن رخت به د غنم و جیر خایست گلدو زکی گی د منو غنده بسو
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ماشومانو لپاره څنګه شعر ولیکو؟
د ماشومانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې په لاشعور کې او په خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور له نویاتو خبره
وکړو. اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د مې اندو پاتې کې پر باغ کے بتر ٹولو مہربان بوٹے از غیبی دے وسلو پہ دکانونو بلوئی کلپ وی زنگ و حلائی
لا هنرمند آسیا مهرابی سره شخی دلیم
نمی سندر می لرل یا لرم سندر نه سندری لرم
ده نورستان ده طبیعت ده شکلا و پلارکی مو لخندون خبرم ده ماشمانو ده ادبیات و کور پا جلاوطنه که خپل لمره غونده آنلاین وکړه په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسګونو شاعرانو لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته کیسه لیکوال محب الازغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ شاغل اسغم د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو
یو د ماشومان خپل لیکلو ته او مطالعې ته واڅول شي نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې ترسره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شو چې ټول افغانستان کې ماشومان او خپل کیسه ورولېګلې او ګټونکو ته تحسین لیکونه او جایزې ورکړل شوې د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف ته و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوال او لیکوال په دې ترننګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول همداسې ماشومانو ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډېره ښه وه تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسه لیکي د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی د شاغل زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي نوی ملګری هم موندلی دي مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دا دی چې اوس موږ تکړه انځورګران انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او دوی د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویدیوی کلپونه کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه شاغل لیوال چې په خپل هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي د ماشوم د عمر مسأله یاد کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي
له سن سره په مطابقت کې د په تیره بیا کې د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کته نه شعر او چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو زه داسې فکر کوم ته نه دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي دا د وړکتون د سن متون دي کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي له درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې
د کره کتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري تکرار کلمات په کې وی ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورزنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر یې په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي، او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي، او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي، او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي، او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغلې لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشو وګوري، دانته ولاړ دی، اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورورو، تصویر پیدا شي په مینه ورورو، ماشوم حیران دی ننداره ګوري. دغه د تصویر لګیا دی د پیشونګوري او د اوبو، یو ماشوم ورته ناست دی ورته ګوري، ماشوم حیران دی ننداره ګوري، کله ناکله په خندا خوري چې پیشونګوره حپلی لډاره، دی ورته څک شي غکلی لواره، چې پیشونګوره ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي، ماشوم یې ګوري تصویر لورایا، ورته غوریږي له خپل ځایه، دنیا هم دا ده ښکلا هم دومره، غواړې تر دې یې لا خوږه څومره، بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته. دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي، اما د ماشومانه دنیا په اړه.
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل:
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا من ته راپیژني او په ساده ژبه، دا په حقیقت کې موږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي. موږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب، څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو، په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ، د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم، او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي.
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې وي او هم مشانو ته، دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه. بیا هم شغلې لیوال:
پوری دا ماشوم لپاره دی، ماشوم کولی شي دا اذیت وکړي. چون 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 چونی دی، چورگوری دی، دیوی چرگی بچونی دی، برک برک برک، تو تو تو، سپین سپین سپین، هر چوک چه پری پوشون دو هگهی با ورکلما، چرگ با پی خبر کلما. داده ماشوم لپارا شیر دی، به دیگه خصوصیتونه چه دی، دقاگونو تکرار، عین زمان که د غږ په طبیعت کې اوري، نو ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلی وي، د پوهېږي چې دا څه مانا، چون 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 چون، د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ، چوړي چرګوړي دي، یوې چرګې بچونی دي برګ برګ برګ. دلته نه دانې چرګوړي دي. په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتوي. برګ 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 درې دانې برګ دي، تور 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 درې دانې تور دي.
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډېره برخه زیرمه کړې وي. د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی.
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاستو. ما خپل ماشومتوب نه ده تجربه کړی. سره له دې چې د انقلابونو قطار وروسته راغی خو هغه دودیز روزنه هم داسې وه چې ما ماشومتوب نه ده تجربه کړی، ځکه په ماشومتوب کې پلرنۍ روزنې له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل، دواړه شرم د شرم کې راغله. وروسته وختو کې چې زه لیکنه مې شروع کړی وه اولنۍ کیسې طنز مې نوم یې همدغه و چې مخانده مه ژاړه شرم د شرم. دا یوه ده. بله ستونزه د مونږه د ټولنې د دودیزې روزنې دغه فیصله ده او دغه د زدهکړیال نسل ده چې دوی فارمي روزنه ورکوي. ماشوم باید د ګټې جوړوونکی شي، هغه که د مځکې ګټه ده که د اخرت ګټه ده.
شاغلي سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشومتوب یې نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي.
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي، یو ځل دې بیرته خپل ماشومتوب ته ولاړ شي. هغه خپل ارمانونه هغه څه چې ده نه دي لیدلي نه دي تجربه کړي هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې. دا یو. بل دغه دغه څنګه چې لیوال صاحب ورته اشاره وکړه، دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډېر عالي کار ده. ماشوم په یو خلاق موجود بدلوي. تخلیق خیال د انسان خدای نښه ده، دا باید راویښه شي او دا شعر دا کار ډېر کولی شي.
کره کتونکو په دې باور دي چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې له دې سره پراخیږي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غښتلی کوي. ډېر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نه شي زده کولی او هغه وخت یې په درس سر خلاصیږي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورسنۍ ژوند چلنجوي لکه ویر او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړي شي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. لیوی خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تواک ورکړو ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاک و پشن رخت به د غنم و جیر خایست گلدو زکی گی د منو غنده بسور و تازه بود محبت لکلمات پورت کی گی او کتو که بوریا تو دی دوڑی او رناغان ویسر کی گی رازی میندو تواک ورکړو زه خبر یم د میندو واکمنۍ کې ارزګر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو په وریږي په باران خښتې سندرې زه پوهېږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کېږي او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه راځئ میندو ته واک ورکړو زه خبر یمه د میندو پاچاهۍ کې د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کېږي د مڼو غوندې په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کېږي او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویسل کېږي راځئ میندو ته واک ورکړو
د ښاغلي لاهو څخه مننه چې د شعري په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لوراوله
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کو هنرمند آسیه مهربي په جرمني کې ژوند کوي دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله آغلې مهربي خپلو سندرو ته تر ډېره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي علت یې څه دی مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول سبت کړی دی
2013 سره په دې خوا فکر کوم لاس کې ول سندري به وي ځای نیم غاړي نه باندې چې مثلا یو دوی سندري درې می لایف ویل دي یو د بیت هو هم په فیس کې او بل هم د ګوتن سټوټ یو درې ورځې نه فستیوال په برلین کې او نو هغه خو لایف دی خو هغه نه وی جوړ شي وي یعنی د تکراری سندری نه ولې چې ما خپل سندری یاد تکرار ویلې
تاسو نوې سندری ویلې یا مو په کومه نوې سندری کار کړی ده په دې وختو کې
نوې سندره ملرل یا لرم سندره نه سندری لرم خو کله کله بعضی پیښې اوسې په ژوند کې چې هغه خند وګرځي نو په دې دلیل ما یو نوی سندر لوی اختر ته لرله خو متاسفانه ما یو ترافیکي پیښه درلوده د هغې د امله شاته واچول شوه تر اوسه پورې
د موسیقي د هنر په دغه شپږو کلونو کې که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ له پیله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی
له پیله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم اول مثلا د تورو تلفظ دا څه دی چې بعضي توري په سندره کې سره جلا ویل کېږي دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم ویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی یو ما دغه زده کله او بل می زده کله کله چې څوک خپل نوښت کوي خپل کمپوز کوي طبعا چې هغه یو رنګ نسبتا راځي او کتم بزما پسندرو کې دا شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډیر پام ورته کړی دی. نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولې دي چې یو رنګ رانیسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهیږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنی ما خپل حس کړي دي دغه تغیر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغیر راغلی دی؟ زه ورته ګورم تر ډیره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدا دا کار کوو یا که نه تصادفا دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟
ترشیا وایم زه اصلا قصدا دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لا مې بلیلې نه وې، یا پیل کړې مې نه وې. نو ما د ډېرو نارینه وو شعرونه ما کمپوز کړي وه چې د هغوی په مابینځ کې یوه ښځینه شاعره چې ښځه شاعره چې وه چې هغه سویلا جان اصغری وه د هغې شعر وو. نو ما اکثره د نارینه وو دا کمپوز کړي وه. بیا وروسته چې ما اوله سندره وویل چې د سویلا جان یو نظم وو، د هغه وروسته متوجه سوم دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی او که سوی زه به نه یم په خبره مل دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدن په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کړله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دې پکې پیدا کړو لکه هغه کوم څه ته خپله احساسوې، مطلب مو همدا ده؟
سل په سله کې بلی بلی. او بل د ښځو په شاعري کې ډېرې نوې خبرې دي، ډېرې نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېرو نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینه وو په شعرونو کې مثلا تکراري دي. ښځې که مو پام کړي ښځې ډېر هماسې شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړي ډېر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډېر ماسي، یا مثلا پر قوم باندې ډېر دلالت کوي، یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې، یا پر هغه تاریخي ماسو باندې ډېر ډېر دلالت کوي. یا ما ښځې بیخي د بلې زاویې سره لیکي، د بل اړخ لیکي، او هغه نه پوهېږم هغه یو بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري، یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې، یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی دی، د مثلا په یوې سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړي دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کرشته وایم دغه سندره چې وه د زما ذات، دا اول یوازې د زمزمې نیازۍ شعر و چې ما دا کمپوز کړي. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب په ناڅاپه توګه رنګ سو او محدودیتونه پر ښځو پر نجونو باندې بیا پیل سو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دغه داسې شروع نسي چې زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. من دا باید یو فیرست ولري. بیا دې کې ځکه د ښځینه وو یا د نجونو د میرمنو شعرونه راسره، او په دې کې د مهتاج د شعر درې بیته واچول چې آینن دغه موضوع وله. وروسته مال په دې کې به ډېر دغه راسي هم به نوښت دي، هم زما کار ډېر کم دی یا لږ دی، هم به دغه شاعران یادې سي، او هم به هغه د دې احساسات بیخي سره ورته دي. ټوله یو درد لري، او ټوله دغه ټولنې د ناکردو سه دومره پغاو دي، دومره زیانمنې دي، او دومره اغېزمنې دي، منفي اغېزمنې. بیا مې د مریم د شعر د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه. نو دا داسې یو شی ولي چې مال دغه یو مشترک درد موږ ټوله لرو، او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کړو. او دا کار چې مې وکړ، اول مې د زمزمې څخه اجازه واخیستل. مال ما خو دغسې یو کار کړی دی، ته خو به نه خفه کېږې. هغې را ټول برعکس زه ډېره خوشحاله یم. نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ. او که رښتیا ووایم زه اوس شخصا خپله خوشحاله یم چې دا نوښت مې وکړ.
خوشحال پدی کار باندې لیکن روس تر دې چې دا مختلف شعرونه مو پوی سندره کې ځای په ځای کړل تاسو ته دا سندره یو معلومه سوه انده احساس چې وکړه یو احساس چې پدی سندره